وخت غرمې 12 بجې په روانه خبري غړې کې زه نجیب امیر ستاسو قربې يم. زموږ ملګرتیا به تر یو ساته پورې وي چې په ترڅ کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلابل رپورټونه اورېدې شي. همدارنګه کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو. خو له دې هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه چې زما همکار عبدالحی کاکړ تاسو وړاندې کوي.
سرټکی په خیبر پښتونخوا د قبایلو د اورګډو لپاره د حکومتي کاري ډلې یو غړی وای اسلام آباد جرګې ته قانوني بڼه ورکول غواړي. د افغانستان په هلمند کې شمېر کسان د ولسي جرګې د خاندې د عبدالجبار کارمان د قتل په تور نیول سوي دي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي له خپلې دندې ګوښه کیږي. او سم د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا د قبایلو په خیبر پښتونخوا د قبایلو ورګډول لپاره د حکومتي کاري ډلې غړی وای اسلام آباد جرګې ته قانوني بڼه ورکول غواړي. د مذهبي چارو د کاري ډلې غړی پیر نور الحق قادری بیګا مشالې ټول د جرګې به د لانجو د هواري هغو شوراګانو ته ورته وي چې د تیرین کې انصاف تیر حق صوبای حکومت په خیبر پښتونخوا کې جوړ کړی وي. قادری وای د قبایلو د هر تحصیل په کچ په یو جرګه جوړوي.
قومی جرگ بھائی قومی مشران بھائی جگہ مشران ہو کے بم خش حرت والا خلق تھی جدہ سو وخستو یا پہ سفارشنو یا پہ شینوان شہرت میں لری اغب بھی آؤ ہر تحصیل لیول بھائی اور جرگہ برکول کی گی.
نورالحق قادری زیادوی د جرګو قانوني کول لپاره حکومت ته جر د پاکستان پارلمان او بیا د خبر پښتونخوا اسمبلی ته مسوی دا وړاندې کړي خو نیټه یې ونه شوتله. د قومي وطن پارټي د خیبر پښتونخوا مشر پر صوبایي حکومت نیوکه کړې چې په بجټ کې په صوبا د ورګډ کړل سو قبایلي سیمو لپاره پیسې نه دي مختص کړلې. د ترک انصاف حکومت د دوشمې په ورځ د 2013 او 2019 مالي کال لپاره د 648 اربع روپیو بجټ په اسمبلی کې وړاندې کړ. سکندر شیرپاو پرون په پېښور پرېس کلب کې د خبرې غونډې پر مهال د بجټ پر مختلفو اړخونو نیوکه وکړې. پر دې موقع نوموړي مشالې ټول په بجټ کې د قبایلي سیمو لپاره باید د پرمختیا د قبایلي سیمو د پرمختیا لپاره باید پیسې مختص کړل شوی وای.
چونکہ فاٹا صوبے سشوا پکار دار سے مونگ دے داغے لپار ہو خپل لگا شروع کچھ مرکز نے سے ملاوی کی اکبر سو دغه کو چ مونگ ایلا دا ویو چ د مرکز دی ول دغه کین یو لی ہاس فر مونگ مخفل غ ذمہواری چ دا اغه نو چتول غواڑو.
خو لک تریک انصاف سر تعلق لرون کی د کمی اسمبلی غړی اقبال پر دی وای د قبالی سیمو د پرمختیا لپاره د پیسو د ورکړه پاړه به وزیر اعظم عمران خان پر راتلونکو څو ورځو کې تکلاره جوړ کړی. چارواکی وای په خیبر قبایلی سیمه کې په یو ماشومه کې د پولیو یا ګوزن وایرس موندل شوی دی. د قبایلی سیمه د پولیو کنټرول مشر ډاکټر ندیم جان پرون مشالې ډول د پولیو وایرس د زخخیلو په تور ویلا سیمه کې په 15 کلنې ماشومه کې موندل شوی. خو نوموړي زیاته کړه په دې ماشومې پر لپسې پولیو ضد واکسینو نه اخیستي و نو ځکه له مازوري بچ شوی ده. د پونه دا په قبایلی سیمه کې د 6 کال په دوران کې د ګوزن لومړۍ پیښه ده. 6 کال پاکستان کې 6 ماشومان ګوزن وایي چې په کې 3 په بلوچستان، 1 چارسدا، 1 کراچي او یو په خیبر کې رپورټ شوی دی. د افغانستان په هلمند کې یو شمېر کسان ولسي جرګې د کاندید عبدالجبار کارمان د قتل په تور نیول شوي دي. په لشکرګاه کې پرون د عبدالجبار کارمان د دفتر دننه 14 وسوه چې په دې پېښه کې هغه او 4 نور کسان ووژل شو. د بریدي ماري طالبانو منلې وه. په دې تړاو د مشکوک کسان د نیولو په اړه د هلمند ولایت د رسنیو د برخې یو چارواکي بیګام چالې ټول د عبدالجبار کارمان د دفتر ځینې کسان د شک پر بنیاد نیولې دي چې ورځخه پلټنې روانې دي. د افغانستان په بګرام کې د امریکایي ځواکونو اډې ته نږدې د سي دوکان په سیمه کې په پرونۍ چاودنه کې 2 ولسي وګړي وشل شوي. په پېښه کې 2 ښځې او 3 بهرني سرتیري هم زخمیان شوي دي. د پروان امنیې قمندان محمد محفوظ ولیزاد رویټرز خبري اجانس ته ویلي برید پیاده روان ځانمرګې بریدګر کړی دی. طالبانو په یو بیان کې د دې برید ذمواري منلې ده. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي له هغه وروسته له خپلې دندې ګوښه کیږي چې 6 کال شامي روسي او ایراني ځواکونو د هیواد زیاتره سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستو کې کامیابه شوي دي. له دې سره د سولې د نړیوال تړون له مخې د شام 9 کلنۍ کورنۍ جګړه د ختمولو راتلونکی تت شوی دی. سټیفن دی مستورا پرون ویلي پر اوده تر 4 کلونو پورې د کار کولو وروسته د نومبر په میاشت کې خالصتاً د ذاتي وجو په بنیاد مستعفي کیږي. نوموړي دا وکړه. سربیره پر دې شامي ولسمشر بشار الاسد د جنگ په میدان کې کامیابیان ترلاسه کړي خو هغه یوازې هلته تلپاتې خو هغه یوازې حل تل پاتې یمن را ترلاسه کوي چې ځان د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سولې تړون ته تسلیم کړ. استازي زیاته کړه تر ټولو مهمه خبره امن ګټل دي او د دې علاوه نور هر څه یوازې مځکه نیول دي نه چې دوامداره سوله ترلاسه کول دي. سټیفن دی مستورا د شخړې د هواري لپاره د ملګرو ملتونو په ټاکاسو درو مرکچانو کې تر ټولو زیات وخت پر خپل وعدې پاتې شوی دی. تر دې وړاندې کوفی انان او وتلی لبنانی ډیپلوماټ لختار ابراهیمی ځکه استعفاګانې ورکړې چې د جګړې ختمولو د څرنګوالي په اړه د نړیوالو پر ځای ولاړ حالت څخه محروم شوی او بخشي مایوسه شوی. د ایران بهرنیو چارو وزیر پر امریکا تور پورې کړی چې په تازه بندیزونو لګولو سره د ایرانیانو له بشري حقوقو سرغړونه ونه کړې ده. چې وزیر پرون ناوخته پر ټویټر پاڼه ولیکل د امریکا له لوري د ایران پر دوو بینکونو او ځینو نورو کمپنیانو باندې له باسج ملیشا سره د مبینه تړاو پر بنیاد بندیزونه لګول د انصاف د نړیوال عدالت له هغو حکمونو سرغړونه ده چې ویلي ول له ایران سره دي د بشري ګټو د تجارت مخه نه نیول کېږي. نوموړي زیاته کړه په دې کې پر یو داسې بینک هم بندیزونه لګول شوي چې په خوړو او دوایانو درآمدولو کې مهم رول ادا کوي. وزیر پر لیکلي دا د ټولو خلکو د بشري حقوقو د ځکانون واکمنۍ بيخي له پامه غورځول دي. هغه وویل چې د امریکا د بندیزونو د لګولو نشه له کنټرول وتلې ده. د امریکا خزانه وزارت د اکتوبر په 14مه د ایران د شلو کارپوریشنونو او مالی ادارو پر یو نیټورک باندې له باسج ملیشا سره د موبایل تعلق پر بنیاد بندیزونه ولګول. وزارت وایي د بینکونو دغه شبکه د دې ملیشا مالی ملاتړ کوي. وزارت ادعا کوي چې ملیشا د سپای پاسداران انقلاب لپاره تنکي ماشومان برته کوي او تربیه کوي. د روس چارواکي وایي د کرامیا پر یو کالج په بمی برید او ډزو کې نو لسکونکي استادان وژل شوي. په وژل شوو زده کوونکي زیاتره ماشومان دي. چارواکي ادعا کوي برید یو زده کوونکي کړي چې تر عملي وروسته ځان په ډزو وژلی دی. په سمدستي توګه دا نه معلومه چې د برید تر شا څه هدف وو. د خبرونو پای او سم د موسم او کرنسي حال را بیا کړم خاطر کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.35 روپیه اخیستل کیږي او په 1.30 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.01 روپیه او په 1.02 روپیه. یو یورو په 1.50 روپیه 40 پیسې او په 1.50 روپیه 50 پیسې. یو درهم په 1.50 روپیه اخیستل کیږي او په 1.50 روپیه 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 1.40 روپیه 80 پیسې او په 1.40 روپیه 95 پیسې. یو افغانۍ په 1.85 روپیه او په 1.10 روپیه او په یو پاکستانی روپیه 322 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 320 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو کوټه کې موسم وچوي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 12 او زیات نه زیات 20، بنو کې 14 او یو کم 10 او په کوټه کې 15 او 20 وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه غړې کې د دغه ریپورتونو تفصیل اوریدای شي. حکومت په قبایلی ضلعو کې جرګې ته د قانوني شکل ورکولو هڅه کوي خو کارپوهان بیا وایي
قادری خو خپل واک نه دی کړ. دا مسله به د قبایلی سیمې د نمائندگانو یعنی کمیټي صاحب فیصله درکړي چې موږ باندې دا سیستم لاګو کړي دا رنګ چلاوي.
د قامی وطن پارټۍ صوبای مشر وای د خیبر پښتونخوا صوبای سملی بجټ کې د قبایلی ضلعو لپاره هم حساب پکار و. په خیبر دره کې د پولیو یو بل مثبت کیس مخې ته راغله ده.
د لنډی کوتل نه په یو ماشومې چې سیره بیبی نومې دی او عمر یې 15 کاله د هغه کې دا وایرس پیدا شوی دی.
د کالاش تخلکو د مسایلو د هواري لپاره پر قانوني مسوده کار روان دی. راپور پیلرو د پاکستان د قومي اسمبلی د اپوزيشن مشر وايي حکومت او قبایلی احتساب اداره د یو بل سره لاس لري. او په خیبر پښتونخوا کې د سارو نندارتون جوړیږي
او دې زمیدار ته لیکچري ورکړي لاس ټاپ په مختلفو مزامینو کې د مطلب دې د سارو بسنګ خصمانه کې او ستري کې سباغي ته خوراک ورکوي.
دا نور ریپورتونه په دې خبرونه کې اوریدای شي. په خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو د ورګډولو لپاره د کاری ډلې یو غړی وای حکومت غواړي چې جرګې ته قانوني شکل ورکړي. پیر نورالحق قادری چې د مذهبي چارو وفاقي وزیر هم دی پرون مشالړی ته ویل دا کار د قبایلی ولس په غوښتنه کوي چې انصاف په چټکۍ خلکو ته ورسي. خو د قبایلی چارو پوهان بیا وایي که په اصلاحاتي بهیر کې خپله د سیمې خلک نه وي شامل ښې نتیجې نشي ورکولی. زموږ همکار پامیر ساحل د نور تفصیل سره.
په خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو د ورګډولو کاری ډلې غړی او د مذهبي چارو وفاقي وزیر پیر نورالحق قادری وای حکومت غواړي چې جرګه قانوني کړي چې خلکو ته په چټکۍ انصاف ورسی. نوموړی پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت غواړي چې جرګه بیا فعال کړي ځکه چې دا د خلکو غوښتنه ده.
سیدی جسٹس سسٹم پکار دے نو آگے پارا مونگ سارا چکم جرگے یو انسٹیٹیوٹ دے نو آگا فال کول نو آگا باقی ساتل دادے مونگ خواہش دے چیوی مونگ گورنمنٹ خواہش دے.
دا پاکستان تیر پارلیمان او پخوانی ولسمشر ممنون حسین د می په پای کې په خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو د ورګډولو آئینی مسوده منظور کړه چې تر هغه وروسته په قبایلو کې اصلاحاتي بهیر پیل شو. په سپتمبر کې د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان د بهیر د ګړندی کولو لپاره یو کاری ډله جوړ کړه. د قبایلی سیمو په اصلاحاتي نکاتو کې یو هلته د رواج په نوم د قانون واچ لارې به جرګګۍ د ولسی لانجو او شخړو د هواري لپاره پلټنې کوي. لقادری مو پوښتنه وکړه چې دوی چې اوس د قبایلو دودیزه جرګه قانوني کوي نو له هغه رواج اکټ سره به څه کوي. دی وایي په دواړو کې توپیر نشته خو دوی غواړي چې جرګه شفافه او د پارلمان له لارې قانوني کړي.
هغه رواج اکټ وګڼي هغه رواج او رسم او دستور چې کوم د قبایلو د خوا غینا یو داسې فارمیټ ورکول چې هغه بالکل دی او قانوني صورت وي. داغه هغه لپاره خو به خامخا لیجسلیشن په کار وي او چې څه طریقې هغه نیشنل اسمبلی نه سیلټ نه او پروینشن اسمبلی نه دی ونه به کول وي.
خو د قبایلي چارو پوه او پخوانی سفیر ایاز وزیر چې په خبر پختونخوا د قبایلو د ورګډولو پر ضد اهلی ځلې کولې وای هر هغه عمل چې پکې د قبایلی سیمو خلک نوي شامل تلپاتې او موثره نشیز باتې دی.
مسله زمونږ او ته جاری اسلام آباد پنډیو په خبر چې دا څنګه حال قادری خو خپل واک نه دی کړ. دا مسله آباد د قبایلی سیمې د نمائندګانو یعنی کمیټي چې د قبایلی سیمو نه وي چې په هغه کې هر قوم شامل وی طریقہ شتا دے قبائل خپل طریقی دی دس جرگا بدر ترا جوڑا کی دے دیر سو دے پنزو سو دے سلو کسانو چے ہر یو قبائلی سیما علاقہ کے شامل ہے آپ فیصلہ در کی چے مونگ بند دا سسٹم لاگو کئے دا رنگ چلاو
دا قبائلی سیمو دے اصلاحاتی بہیر دا کاری ڈالے غڑے پیر نورالحق قادری وائی حکومت به ژر د جرګو د قانوني کولو مسوده تیار او پارلمان ته وړاندې کړي خو د دې کار نیټه یې ونه خوده. البته وایي چې حکومت د قبایلي ولسوالیو د هر تحصیل پر کچ یوه داسې جرګه جوړوي چې پکې به قومي مشران شامل وي او د انتظامیه له واکه به آزاد وي. د زیاتوي چې دا جرګې به د شخړو د هواري هغو شوراګانو ته ورته وي چې د تحریک انصاف تیر حکومت د خیبر پښتونخوا په تاڼو کې جوړې کړې وي او دا چې خلک به دا واک لري چې خپلې مسالې جرګو ته یوسي او کنه مستقیما عدالت ته ورشي.
پامیر ساحلو چیرا پورې وړاندې کو بیا هم د قبایلی سیمو پاړه د قامی وطن ګوند صوبای مشر سکندر خان شیرپاو په پیښور پریس کلب کې تیر ورځ په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د ګل په ورځ د خیبر پښتونخوا په صوبای سملې کې په وړاندې کړل شوی بجټ کې په کار وای د قبایلی سیمو لپاره هم د ترقیاتي کارونو په بجټ کې برخه ورکړل شوی وای. د سرتاج عزیز په مشرۍ د اصلاحاتو کمیټې قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره هر کال د 10 ارب روپو د ورکولو وړاندیز ورکړو خو تر انزمام وروسته نه صوبایي حکومت او نه هم مرکزی حکومت قبایلی سیمو ته په ترقیاتي بجټ کې برخه ورکړې ده. نور تفصیل په خبره د غلام غوث په رپورت کې.
د قومي وطن ګوند صوبایي صدر سکندر خان شیرپاو تر خبري غونډې وروسته مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د صوبایي حکومت د روان کال د 640 ارب روپو صوبایي بجټ په حقیقت مبني نه دی او دی کې هغه د بینکونو قرضې او د بجلی د خالص منافع بقایجات هم شامل دي کوم چې لا تر دې دمه صوبې ته نه دي ورکړې شوي.
شپک دیش ارب روپے دا نیٹ ہائل پروفٹ سے پاری خدلی شوی دی اگا دا تیر درے کال ندوی تا نی ملو شوی نو دیزل سنگا ملو شی بیا پا بجٹ کی دی پخپلم دا 15 ارب روپو دا بینکون نا لون گشتو کرزا گشتلو پخپل ہے پاکی خیلی دا نو دغا ہم دیر طرف تے اشارہ کئی چی دا یو ڈیفیسٹ بجٹ دے.
سکندر خان شیرپا وائی دا خیبر پختونخوا پا اسملے کی په وړاندې کړې شوی بجټ کې د پرمختیایي کارونو لپاره 180 ارب روپۍ ټاکل شوی دي خو زمشوي قبایلی ضلعو ته په دې کې هیڅ برخه نه ده ورکړې شوې.
چې چونکہ فاٹارہ صوبے سشوا پکار دار چھ مونگ دے داغی لپارہ خو خپل لغہ چھ روکو چھ مرکز سے ملاوی گی اگر رسو دغہ کو چھ مونگ ایلا دا ویو چھ دے مرکز دے لغہ کئی نو یونی ہسر مونگ مخپل غہ زموالی چھ دا اگر نو چتول گواڑو دا سرکاری چھ دی دا فاٹارہ مسئلہ چھ دا رسو کول گواڑی او دے ادغام کے دی اگلی ہسر سنچیر ندی
خدا تاریخ انصاف سره تعلق لرون کې د قومي اسمبلی غړی اقبال پریده وای په روانو سورزو کې د زمکولو د عمل لپاره د جوړی شوی کاری ډلی غونډه را بلل شوی ده او په دغه غونډه کې به وزیر اعظم عمران خان قبایلی سیمو ته د پرمختیایي کارونو لپاره د پیسو ورکولو لپاره تګلاره جوړوي.
پر روانو دو درې ورځو کې بعد د ټاسک فورس د وزیر اعظم او د دې نورو وزیر اعلی ملاقات دی په هغه کې به ټول خبرې ډیسایډ شي چې آیا په صبح کې چې کوم بجټ پاس کیږي او صبح کې پټ اقدام شو نو دغه لا پکې بجټ ولې کې نه پوهه شوی او که بل فرض ډیلې نه ورکړي نو بیا د انتظام څخه لکه ضرورت پاتې شو. ان شاء الله پر روانو دوه درې ورځو کې به موږ د قبایلو چې کوم د مالیاتي زمواري یا د هغوی له د پیسو ورکولو دا ټولې خبرې به فاینل کېږي.
یاد دې وی چې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د زمکولو ترمیمی بیل د مسلم لیگ نون د تیر حکومت په دور کې د مئی 2013 په 18 نیټه د قومي اسمبلی نه منظور کړی شوی و او د سرتاج عزیز په مشرۍ د اصلاحاتو کمیټې سپارښتنه کړې وه چې کم نه کم تر دریو کلونو پورې به په ان اف سی ایوارډ کې قبایلی سیمو ته هر کال 100 ارب روپۍ ورکوي خو تر دې دمه نه د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت لخوا او نه د مرکزی حکومت لخوا پخوانی قبایلی سیمو ته د پرمختیایي کارونو لپاره د بجټ پیسې ورکړې شوې دي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په فاټا سیکرټریټ کې د قبایلي ضلعو د پولیو یا ګزنډ کنټرول ادارې چارواکي وای په خیبر کې یو شاوخوا 15 کلنه ماشومه له ګزنډه متاثره شوې ده چې پکې د وایرس د شتون تصدیق شوی دی. د ماشومې تعلق د لوړګي تحصیل لري پرتې سیمې بازار زخخیلو سره دی. چارواکي زیاتوي چې سربیره پر دې په پاکستان کې سخت کال د پولیو کمې پیښې رپورټ شوې خو دا وایرس لا هم پاکستان او افغانستان کې موجود دی. تفصیل د فرهاد شینواری.
د فاټا سیکرټریټ د پولیو کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې د خیبر قبایلي ضلع د بازار زخخیلو په تور ویل کېږي چې په یو څلور کلنه ماشومه کې د پولیو یا ګزړن د وایرس تصدیق شوی او دا په دې روان 2013 کال کې په قبایلي سیمو کې اولنۍ کیس دی چې تصدیق یې وشو. په دې هکله د قبایلي ضلعو لپاره د پولیو کنټرول پروګرام چارواکی ډاکټر ندیم جان مشال ریډیو توای
تورې ویلې علاقے د لنډی کوتل نه په یو ماشومې چې سیرا بیبی نومې دی او عمر یې دی 15 کاله د هغه کې دا وایرس پیدا شوی دی. چونکی دی ماشومې په تواتر سره د پولیو ویکسین سکلیو دا د فالج نه بچ شو اگر چې وایرس په حمله وکړه خو د الله په فضل باندې هغه ویکسینو د افادیت د وجې دی ته فالج ونه شو او دا ټیک ټاک ته او ګرځي. خو دا رپورت څنګه شو زه ساسو توجه دی خپل د کمیونټي بیس د جکم ورکران دي زمونږ چې ډاکټران نه دي خو موږ سره په دې پولیو پروګرام کې کار کوي او پوی لري نو دوی دا ماشومه دا سه او پیجن دا چې دیتا په مخ کې لک شانته کګلیچ راغلی چې موږ د فیشل پالیسی په ټیکنیکل جبه کې وایو نو دوی دا شک وکړي چې اسې نه چې په دې کې د پولیو سره مزمرات وي نو دوی هغه انویسټیګیټ کړل ډیر په ایمانداري سره او دا هغه په خانه چې څنګه عام طریقې کار هغه کلیکټرلا او لیبارټری ته اسلام آباد ته په ښه توګه واستوله چې لیبارټری خپل انویسټیګیشن وکړي نو هغه کې وایرس راووت.
نوموړي وویل چې په پاکستان او افغانستان کې اوس هم دغه وایرس موجود دی. د قبایلي ضلعو د پولیو کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې په 2013 کې په پاکستان کې تر اوسه د پولیو یا ګزړن د کیسونو شمیره شپږو ته ورسېده او په افغانستان کې په دې روان کال کې تر اوسه 14 کیسونه مخې ته راغلي دي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د کالاشیان واستازي وای د خپل سیمې د مسلو هواریو د کلتور خوندیتوب لپاره پر قانوني مساوده کار پیل کړی دی. په اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي وزیر زاده پرون مازیګر مشال رډیو ته وویل حکومتي چارواکي د کالاش د مسلو په هواری کې دلچسپي لري. نوموړي د خبره تر هغې وروسته کړې چې پرون د پاکستان مشر قاضي میا ثاقب نثار د کالاشیانو د ځمکو نیولو یوې قاضي اورېدنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د سیمی خلق باید په زور مسلمانان نشي. خو وزیرزاده او په اسمبلی کې د چترال بل استازي وای په کالاش کې هیڅوک په زور نه دی مسلمان شوی. پامیر ساحل موضوع سیړلې.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د کالاشیانو استازي وزیرزاده وای د سیمې د مسالو هواری د کلتور خوندیتوب او ورته د ودی ورکولو لپاره پر قانوني مسوده کار پیل کړی دی. نوموړی کالاشی دی او واکمن تحریک انصاف د جولای تر انتخاباتو وروسته ورته په اسمبلی کې د لګکیو څوکۍ ورکړه. وزیرزاده پرون مازیګر مشال رډیو ته ویل صوبایي حکومت د کالاش د مسالو په هواری کې دلچسپي لري.
ما د خیبر پښتونخوا د اسمبلی له سپیکر مشتاق غنی او د صوبې لاله وزیر سره خبرې وکړې. موږ د کلاشانو د پرمختیا او د هغوی د کلتور د فروغ لپاره کار کوو. موږ پر یوې قانوني مسودې هم کار پیل کړی او دا به ژر اسمبلی ته وړاندې کړو. ما چې له حکومتي واکدارانو سره څومره ابتدایي غونډې کړې دي هغوی په دې برخه کې ډېره لیوالتیا ښودلې او مثبت ځواب یې راکړی.
وزیر زیاده دا څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې د پاکستان مشر قاضي میا ثاقب نثار پرون د کالاشیانو د ځمکو نیولو یوې قضیې اورېدنه وکړه. ده د کالاشیانو د سیمې د ساتنې ټینګار وکړ او غږ یې وکړ چې کالاشیان باید په زور مسلمان نشي. خو وزیرزاده او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د چترال استازي هدایت الرحمن د رسنیو هغه ټول رپورټونه ناسم بولي چې پکې راغلي چې ځنې ډلې او خلک په زور کالاشیان مسلمانوي. هدایت الرحمن وایي په چترال کې سنیان، اسماعیلیان او کالاشیان یو ځای په آرامه فضا کې ژوند تېروي او تر اوسه هیڅوک په زور نه دی مسلمان شوی.
هیڅوک کالاشیان په زور نشي مسلمانولی، خو په خپل خوښه که څوک مسلمانېږي نو کولی یې شي، ځکه چې په هیڅ داسې بندیز نشي لګېدی چې ته به نه مسلمانېږي. دا هسې افواګانې دي چې کالاشیان په زور مسلمانېږي. نه چا تر اوسه څوک په زور مسلمان کړي او نه یې کولی شي.
هدایت الرحمن همداراز دا تاثر هم ناسم بولي چې ګواکې د ځمکو نیولو پېښې یوازې د کالاشیانو په سیمه کې کېږي.
د ځمکو لانجې او قضیې شته، خو دا یوازې د کالاشیانو پر ضد نه دي. د کالاشیانو اسماعیلیانو هم شته، د سنیانو او کالاشیانو لانجې هم شته. دا ډول مسلې په هر سیمه کې وي. خپل د سنیانو هم د ځمکو لانجې شته او کیسونه روان دي.
کالاشیان د پاکستان تر ټولو وړوکی اقلیت دی چې په چترال ولسوالۍ یا ضلع کې اوسي. د هغوی د استازو په وینا د کالاش ټول آبادی شاوخوا 4,500 ده چې خپله ژبه، خپل دین او کلتور لري. د پاکستان مشر قاضي میا ثاقب نثار د اکتوبر پر 11 په سیمه کې د ځمکو او جایدادونو لانجو او د کالاشیانو د جایدادونو نیولو یوې قضیې نوټس اخیستی و. په چترال کې یوه عدالت وار له مخه د کالاشیانو په حق کې فیصله کړې وه، خو د خیبر پښتونخوا د سرکاري وکیل مرستیال د سپریم کورټ مشر قاضي ته ویلي چې د ځمکې او جایداد دا وګیر د پېښور هایکورټ ته تللي. د چهارشنبه پر ورځ میا ثاقب نثار د قضیې اورېدنه د اکتوبر تر 1 وځنډوله او امر یې وکړ چې حکومت د کالاشیانو د جایدادونو د قبضې مخه ونیسي او د سیمې اوسېدونکو بنیادي حقونه دي خوندي کړي.
پامیر ساحل. د پاکستان قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر تور پورې کړی چې حکومت او د احتساب قومي ادارې له یو بل سره لاس لري او د هغه او د ګوند د نور مشرانو پر ضد مقدمې جوړول کیږي. د مسلم لیگ نواز ډلې مشر شاباز شریف دا خبره پرون د قومي اسمبلی په ځانګړې توګه رابلل شوې غونډې ته وکړه. نوموړی سمو د وړاندې نیب د درغلیو په تور نیولی و، خو د سپیکر په حکم د اسمبلی غونډه کې د ګډون لپاره پریښودل شو. په خپله وینا کې شباز شریف وویل چې بې ګنا دی. نور تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
په پارلمان کې د مخالفو ډلو مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند صدر شاباز شریف پرون د شروع په ورځ د قومي اسمبلی غونډې ته وویل له کم جرم پرته د احتساب قومي ادارې نیب لخوا نیول شوی دی او د پلټنو دوران یاد ادارې ترې وپوښتل چې ته او اولادونه دې په چین او ترکی کې اساسې لري. نو ورته مې وویل که ثبوتونه لرئ نو مخې ته یې راوړئ. شاباز شریف چې دا مهال د غبن په تور نیب لخوا نیول شوی دی، د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د ځانګړي امر په اساس 13 ورځ د یاد ادارې لخوا د قومي اسمبلی غونډه کې ګډون ته پریښودی شوی و. قومي اسمبلی ته خپله وینا کې شهباز شریف وویل،
شاید یہ تاریخ کا جبر ہے یا تاریخ رقم کی جا رہی ہے.
دا د تاریخ جبر دے او یا هم تاریخ لیکل کیږي چې د مخالف ډلو یو منتخب مشر لکم جرم پرتا نیول شوی دی. نیب زه د پاکو اوبو په معامله کې راوبللم او راته یې وویل چې اشیانا کورونو سکیم کې موږ تاسو گرفتار کوو. نو تپوس مې ترې وکړو چې رابلل مو په یو کیس کې یم او نیسی مې په بل کیس کې. نو راته یې وویل چې موږ ته دا حکم راکړی شوی او عمل پرې کوو. نیب او تحریک انصاف حکومت ترمنځ ځا ناپاک اتحاد جوړ شوی او پلټنو دوران ترې نیب ټولې هغه پوښتنې کړي کومې چې به عمران خان په خپلو انتخابي جلسو کې کولې. د شهباز شریف د وینا وروستو قومي اسمبلۍ غونډې ته د قانون وفاقي وزیر بیرستر فاروق نسیم وویل، د آئین او نیب قوانینو تر مخه په عدالت کې په روانو مقدمو په پارلمان کې بحث نشي کېدلی، ځکه چې په دې کې د عدالت د سپکاوي کیس هم جوړېدلی شي. بله دا چې نیب یوه خپلواکه اداره ده او یا د ادارې په کومې قانوني نقطې که اپوزیشن ګوندونه څه اعتراض لري، نو دوی په خپل دورې حکومت کې ولې داسې څه بدلون ونه کړو. د پارلمان غونډې وروستو د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنګزیب مشال ریډیو ته وویل،
شهباز شریف صاحب کی جو تقریر ہے اس سے
دا وای شهباز شریف صاحب چې کومه وینا وکړه، نو د هغې نه دا خبره په ډاګه شوه چې د نوموړي څخه څه قسمه پلټنې روانې دي. او زما په خیال چې د خلکو په ذهنونو کې کم شکونه وو، نو د دې وینا وروستو هغه ختم شو او حکومت چې کومه منفی پروپیګنډا کوي نو هغې نه هم ولس په خشان خبر شو. خو د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازی جنید اکبر وای، نیب یوه خپلواکه اداره ده او په خپله خوښه هر کار کوي او د مسلم لیگ نون په مشرانو د دوی په حکومت کې نه بلکې د وړاندې نه مقدمه درج وي.
د اپوزیشن مقصد د دې نه دا و چې موږ حالت خراب کړو، موږ احتجاج لپاره یو موقع وګورو، چونکې د حکومت په دې کې څه کردار نه و. نیب کیسونو زنګ د حکومت نه مخکې ول، صرف فرق دا راغی چې په نیب باندې پرشر او پرشر پې ختم شو. نن ادارې آزاد شوې، ادارو خپل کار شروع کړو، نو خلکو د پاغې باندې تکلیف میلاو شو. زموږ پای کې هیڅ کردار نه دی، نه موږ دا کیسونه موږ جوړ کړي دي او نه موږ نیب زموږ د لاندې دی. نیب چرمین نوال او د کلاس فور پورې تیر حکومتونه اپوینټ کړي دي او د هغوی اپوینټ شوي خلکو چې کم کردار هغوی ادا کول وو هغه ادا کول شروع کړل.
د ذکر دا چې په 5 اکتوبر د نیب لاهور څانګې د پنجاب پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف د پاکو اوبو په یوه پروژه کې د اربونو روپو غبن کیس کې د بیان ریکارډ کولو لپاره رابللی و، خو نوموړی د اشیانه کورونو سکیم په کیس کې ونیولی شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان سپریم کورټ په دې هیواد کې په زور عدالت درکه کسانو د پلټنې ځانګړي کمیسون ته ویلي چې په دې لړ کې خپل راپور عدالت ته وړاندې کړي. بلخوا د تریتم کسانو خپلوان وای دوی د کمیسون یا سپریم کورټ پر پلټنو بې باوري شوي دي. نور حال د احمد شاه زمین.
د تریتم سو کسانو د مقدمې اوریدنه د اکتوبر پر 14 په اسلام آباد کې د جسټس منظور احمد ملک په مشرۍ د سپریم کورټ دوه کسیزه جرګه وکړه. د لادره کسان د پلټن ځانګړي کمیسون پر ویبپاڼې ورکړل شوي معلومات ښیي چې دوی ته د روان 2013 کال د اګست میاشتې تر پایه د 5309 تریتم کسانو نومونه ورکړل شوي چې د 3519 مقدمې هواري کړي دي. یاد کمیسون عدالت ته وویل چې د روان کال د سپتمبر میاشتې تر پایه له دوی سره د 1388 تریتم کسانو مقدمې ناحل پاتې دي. بلخوا په بلوچستان کې د لادره کړل شوو کسانو د راخوشي کولو لپاره ږغ پورته کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ ادعا کوي چې یوازې په بلوچستان صوبه کې له 2000 کال څخه تر اوسه 240,000 کسان په زور ترتول شوي دي چې 10,000 د هدفي وژنو ښکار شوي یا خراب شوي مړي موندل شوي دي.
لاهو کمیشنان خپل غلط رپورټونه ورکوي. دا وخت موږ لیست کې 240,000 کسان یعنی 42,000 کسان بے درکہ دی اور 10,000 کسان ٹارگیٹ کلنگ اور محفوظ شدہ لاشوں مجھے ملا سوی دی مختلف ضائع ست مطلب ٹوٹل بلوچستان سے دے دروگو نہ مجھے نہ گائے من لے دے نہ منو دے خبریں نہ دا کمیشن منو.
پر دې سربیره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې له قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا تر 10,000 زیات کسان لادرک کړل شوي دي. په دې اړه مو د لادرک کسانو د پلټنې ځانګړي کمیسون له چارواکو سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالي نه سو. خو تر دې وړاندې د روان 2013 کال په اپریل میاشت کې د یاد کمیسون مشر جاوید اقبال ویلي و چې د دې هیواد د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې 4,000 تریتم کسان پر بهرنیانو پرول شوي ول. اخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون د سپریم کورټ د پریکړې هرکلی کړی دی. د دې کمیسون مرستیال مشر کامران عارف وایي چې سپریم کورټ باید د لادرکه کسانو د موندلو هڅو ته دوام ورکړي.
موږ به حکومت نه مو د عدالتونو نام دا تمه لرو چې هغوی به دې کې زیات دلچسپي واخلي، زیاته توجه به ورکړي او دا مسله چې کومه ډیر مده نه روانه ده چې دا ختم نه باندې شي.
په پاکستان کې په زور د خلکو لا درکه کول او بیا ورسته د هغوی د وژلو تور د دې هیواد پر امنیتی او استخباراتي ادارو پورې کیږي، خو هغوی بیا دا تور نه رد کړی دی.
د احمد شاه اعظمي د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیږو. په پېښور کې د مهال د غرمې 2:30 بجې شوې دي. عبدالحی کاکړ په سټوډیو کې را سره دی، تاسو ته د دې مهال د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په خیبر پښتونخوا د قبایلو د اورګډو لپاره د حکومتي کاري ډلې یو غړی وایي اسلام آباد جرګې ته د قانوني بڼه ورکول غواړي. د مذهبي چارو وزیر تو کاري ډلې غړي پیر نور حق قادری بیگم شاري دي ټول د جرګې بدل لانجو د هواري هغو شوراګانو ته ورته وی چې د تریک انصاف تیر صوبای حکومت په خیبر پښتونخوا کې جوړې کړې وي. د کامی وطن پارټي د خیبر پښتونخوا مشر پر صوبای حکومت نیوکه کړې چې په بجټ کې په صوبا د اورګډ خپل سو قبایلی سیمو لپاره پیسې نه دي مختص کړي. د تریک انصاف حکومت د دوشمې پرځ د 2013 او 2019 مالي کال لپاره د 3.4 لک روپۍ بجټ په اسمبلی کې وړاندې کړ. چارواکي وایي په خیبر قبایلی سیمه کې په یو ماشوم کې د پولیو یا ګوسن وایرس موندل شوی دی. د قبایلی سیمو د پولیو کنټرول مشر ډاکټر ندیم جان پر ماشان دا خبره مشاره لیدو کړه. د افغانستان په هلمند کې یو شمېر کسان د ولسي جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان د قتل په تور نیول شوي دي. په لشکرګاه کې پرون د عبدالجبار قهرمان د دفتر دننه چاودنه وشوه چې په دې پېښه کې هغه او څلور نور کسان ووژل شو. د افغانستان په بګرام کې د امریکایي ځواکونو اډې ته نږدې د صدوکان په سیمه کې پرونی چاودنه کې دوه ولسي وګړي ووژل شوي دي. په پېښه کې دوه ښځې او درې بهرني سرتېري هم زخمیان شوي دي. د شامل لپاره د ملګرو ملتونو استازي له هغه وروسته له خپلې دندې ګوښه کیږي چې سږ کال شامي روسي او ایراني ځواکونو د هېواد زیاتره سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. د دې سره د سولې د نړیوال تړون له مخې د شام او کلنۍ کورنۍ جګړه د حکومت راتلونکي تت شوی دی. ایران بارونی چار وزیر پر امریکا تور پر کړی چې په تازه بندیزونو لګولو سره د ایران د بشري حقوقو سرغړونه کوي. د خبرې جواب سره پرون په ناوخته په ټویټر باندې کړی. تر اوسه چارواکي وایي د کرایمیا پر کالج په بون بری د ورځو کې نور لسکون کې او سازان وجه سوی پروژه سوی زکون کې زیاتره ماشومان.
دا عبدالحی کاکړ چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه. اوریدونکو په دې نیمای کې هم درته مهم رپورټونه لرو، خو تر هغې وړاندې کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته زموږ له همکار یو چینل پاکستاني ورځپاڼو په کومه موضوعاتو اداري خبرې کړې.
د اردو ژبې اکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کلی کې د ملګرو ملتونو د یو خپور شوي رپورټ تر مخه په درسته نړۍ کې 821 میلیونه خلک د غذایي کمو ښکار دي. اداره زیاتوي چې په نړۍ کې په هرو نهو کې یو تن د خوراک د کمی ښکار دی. دا صورتحال د پاکستان د سیند صوبې په تر سیمه کې ډیر خراب دی، ولې چې په دغه سیمه کې هر دوی ماشوم د غذایي کمی سره مخ دی. خوراک شته خو تر دې نه رسي. اداره کې راغلي چې په سیند صوبه کې یو اړخ ته د غنمو په پیداوار کې زیاتوالی کتل شوی، خو د دې باوجود ماشومان د لوږې له د مرخلوی د لاړ شي. د دې بنیادی وجه د خوراک غیر منصفانه تقسیم دی او اولس ته خوراک پور رسایی هم ممکنه نه ده. اداره وایي پاکستان سره قدرتي وسایل موجود دي، خدا په خطوګه د استعمالولو طریقه ورسره نشته. او بل په محکمو کې د کرپشن او په غلطیو سره کاروایی عمل کې ناراضي. د حکومت په کچ اعلانونه، بیانونه او دعوی یوازې دعوی دي. د خوراک په کموالي کابو موندل لپاره په جنگي بنیادونو د ګامونو اوچتولو ضرورت دی. د کرکیلې په شعبه کې به جدید ټکنالوژي معرفي کول وي چې د ملک په پیداواري صلاحیت کې اضافه وشي. د انګریزي ژبې د نیشن ورځپاڼه خپلې درې کلی کې د پنجاب په کسور ضلع کې د وړې زینبې د وژنې او د جنسي زیاتۍ کیسې د پاکستاني ټولنې یو بدرنګ حقیقت د بحث لپاره پرانیستې. کم چې پټ کړی شوی و او داسې مظاهره کړې وه چې هر څه سم دي. ورځپاڼه کاږي چې جنسي زورونه او جنسي تیری د پاکستاني ټولنې حقیقت دی چې موږ پر بحث کول نه خوښو، او یا د کورنۍ عزت د تلو له وجې ککړ کسانو ته سزا ورکوو. دا کیس د عمران علي پانسۍ سره خپل اختتام ته لا نه دی رسېدلی، ولې چې د دغه غوندې خلک شاخوا موجود دي او هغه خلک ښکاروي چې د چا آواز نشته، او داسې ډېر ماشومان، هلکان او جینکې دي چې په خطر کې دي او هغې وخت په وخت پامالېږي. اداره زیاتوي باید چې د زینب کیس چارواکي وهڅوي او پوه شي چې دا ستونزه په ټولنه کې څومره ژوره ده. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د پېښور الحرم ماډل ټاون د اوسیدونکو یو تنظیم په یو پریس کانفرنس کې د غیر قانوني هاسټلو په دې کې د منشیاتو استعمال او د نشه یي مواد خرڅونکو د کاروبار شکایت کړي. اداره وایي چې دا شکایت د یو سیمې د اوسیدونکو نه دی، بلکې د پېښور شاید داسې علاقه بنوي چې د دې وبا نه محفوظ وي او د اوسیدونکو ژوند مشکل کې نه وي. اداره په وینا چې د هاسټلونو با اثره مالکان د هاسټلو کاروبار په داسې جوړښت چلوي چې ورته د قانون سره مسله نه ښکاري. په ځینې سیمو کې د اوسیدونکو قانون تر لاندې کوششونه هم شوي، خو هغه مؤثر نه و. په غیر قانوني هاسټلو کې د اوسیدونکو لخوا د اصولونو پابندي نه کول مسله ده. په دې هاسټلونو کې نشه یي مواد خرڅوونکي په ممکنه توګه د وسله والو د غیر سهولتکارو تګ راتګ ناممکنه نه دی. ادارې لیکي چې د دې مسلې اوږدمهاله حل دا دی چې حکومت د په ښارونو کې په لویه پیمانه هاسټلې جوړې کړي، په ښارونو کې د غیر قانوني هاسټلو په اعلی سطحې نوټس واخیستل شي، او د هرې تڼۍ پولیس دې د دې خبرې پابند کړي شي چې د دې هاسټلو څارنه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سم نړیوالې رسنۍ ډیپلوماټ په جللي کې پاکستان او روسیا د ګډو پوځي مشقونو پلان لري چې د دوستۍ نوم ورته ورکړل شوی دی. بلخوا ټایمز ورسپانې لیکلي وسلوالو طالبانو د افغانستان په شمال کې د بادغیس ولایت د وی ولسوالۍ د ټولو سکولونو نصاب بدل کړی دی. د دواړو مقالو مهمې برخې اورو له ملیحي امیرزاده نه.
ډیپلوماټ مجللی کې پاکستان او روس ته 2013 کال دوستی په نوم ګډ پوځي مشقونه کوي. دا به د اکتوبر له 28 شروع کیږي چې تر نومبر 14 به روان وي. مجلې د روس ته دفاع وزارت په حواله لیکلي چې په دغو پوځي مشقونو کې به د دواړو هیوادونو تر 200 زیات پوځیان برخه اخلي. مجلې لیکي دا دریم وار دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ پوځي مشقونه کیږي. تر دې مخکې په لومړي وار په 2018 کال کې د خیبر پختونخوا په چیراټ کې د پاکستان او روس پوځي مشکونه شوي وو چې پکې تر 200 زیاتو پوځیانو برخه اخیستې وه. په دویم وار د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2019 کال کې پوځي مشکونه په روس کې شوي وو. ډیپلوماټ مجللی کې د پاکستان او روس ترمنځ د پوځي مشکونو مقصد د ترهګرۍ ضد عملیات دي. دواړه هیوادونه په جنوبی ایشیا کې د امنیت او ترهګرۍ خلاف یو شان دریز لري. مجلل کې روس کوشش کوي چې له پاکستان سره دفاعي همکاري وکړي او وسلې پر خرڅ کړي. په دې لړ کې روس په 2014 کال کې په پاکستان د وسلو خرڅولو بندیزونه هم لري کړیو. د دې ترڅنګ پاکستان په 2015 کال کې د اگست په میاشت کې له روس نه سلور جنگي هلیکاپټرې هم اخستې وې. بلخوا له برتانیې خبرېدونکي د ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو په شمالي ولایت بادغیس کې په سوالی کې اسلامي نصاب نافذ کړي او د جینکو په تعلیمي بندیز لګولې دي. پرسپانه لیکي طالبان د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کنټرول لري او په هغه ځای کې هر څه د خپل اثر لاندې راوستي دي. پرسپانه لیکي په ولسوالۍ کې تر سلو زیات سکولونه د بندېدو د خطر سره مخامخ دي. پرسپانه لیکي د مقامي سکولونو زده کوونکو ته ډېر زر په قوانینو کې بدلون ښکاره شو. پرسپانه د 12 کلنې زده کوونکي پلوشي اميري په حواله لیکلي چې طالبانو د دوی ازادي محدوده کړې او د نورو کتابونو لوستلو نه منع کړې دي. د دې په خبره په نصاب کې قرآن پاک لازمي ګرځول شوی او انګریزی او ساينس مضمونونو پابندی لګول شوې ده. رسپانه لیکي چې په قادس ولسوالۍ کې زده کوونکي په کور کې هغه مضمونونه لولي چې پرې بندیز لګول شوې دي، خو د ولایت په نورو سلورو سو سکولونو کې نصاب نه وکیږي. ټایمز رسپانه د زده کوونکي پلوشې په حواله زیاتوي چې زده کوونکي له نوو قواعدو خوشاله نه دي، خو بل لاره هم ورسره نشته.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
سم یو سیمایز رپورټ. د کرایمیا په ټاپو وزمه کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي. اکثره وژل شوي تر 40 کلونو د لږ عمر کسان خودل کېږي. له 2014 کال وروسته چې روسیې کرایمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، دا لومړۍ ستره حمله ده چې په دې ټاپو وزمه کې مخې ته راځي. هم د روسیې ولسمشر او هم د اوکراین پر دې پېښه غم راځي کړې ده. قربانیان یې خپل اتبابل لیدي. تفصیل د احمد شبرنه.
روسی چارواکي وایي 19 محصلان او د پوهنتون کارکونکي په کریمیا کې وژل شوي دي. په وژل شویو کې اکثر تر 40 کلونو لږ عمر ځوانان دي. پېښه هغه وخت وشوه چې یو محصل پر دوی لاسي بم واچوه او ډزې وکړي. برید کوونکي بیا وروسته خپل ځان وواشه. په دې پېښه کې چې پرون د کریمیا په کرچ ښار کې د پولیټکنیک پر پوهنتون وشوه، لږ تر لږه 500 تنه نور ټپیان شوي دي. کرچ د کریمیا په لویدیځه خوا کې هغه پلته نشتې دی چې نوی د روسیې او دی ټاپو وزمه ترمنځ جوړ شوی دی. کله چې دا پیښه وشوه، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي کې د مصر له جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره په خبرو وو. د وویل په روسیه کې د کرچ په ښار کې تراژیدي وشوه. خلک بم وشل، ډېر پکې ټپیان شول. زه د قربانیانو له خپلوانو سره خپله خواخوږي څرګندوم. هیله لرم چې ټپیان ژر ښه شي. موږ به هر هغه څه چې اړتیا یې وي ترسره کړو. د پیښې په ځای کې وینې ژر ژر پاکې شوې. او په ابتدایي راپورونو کې وویل شول چې د غاز چاودنه و، خو وروسته چارواکو وویل چې دا بمی چاودنه و او د دوی په نظر یو تروریستي پیشه ده. د روسیې د تحقیقاتو مرکزي څانګه ویلي دي چې یو 13 کلن محصل پر نورو محصلانو او د پانتون پر غړیو د ټوپک ډزې وکړې. د تحقیقاتو د کمیټې ویاندې سفیتلانا پیترینکو وویل چې د چارواکو په باور مشکوک کس ولادیسلاف روسلیاکوف نومیږي چې د 4م کال محصل و. د پیترینکو په وینا اکثر وژل شوي په ټوپک لګېدلي. دی ویلي دي چې دا تروریستي برید نه دی، عادي قتل دی. انټرفاکس او د سیمې رسنیو خبر ورکړی دی چې په چاودیدونکو وسیله هم په پانتون کې موندل شوې ده او شنډه شوې ده. د روسیې له لوري د کریمیا ټاکل شوی مشر سرګی اکسینوف وویل چې برید کوونکی یوازې و، خو ځینو عیني شاهدانو ویلي دي چې لږ تر لږه 2 تنو برید کړی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر ټویټر خپله خواخوږي د وژل شویو له خپلوانو سره څرګنده کړې ده او لیکلي دي چې کریمیا د اوکراین خاوره ده او څوک چې په دې ټاپو وزمه کې ژوند کوي هغه د اوکراین دی.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولی
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 2 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم 4 بجو
هارون باچا هنري غړای
په 4 بجو
ورزو ننګرهار ته د دغه ولایت اوسیدونکو وای په ټاکنو کې بازک پراخ غډون کوي چې دولت چولسی جرګې ته وړ نوماندان ولیکي. په ورته وخت کې چرواکي هم د ټاکنو د بهیر د امنیتي خوندیتوب ډاډ ورکوي. وای سر له اوس یې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. نور حال جلال آباد باز محمد عبد راکوي.
د افغانستان په ننګرهار کې د نورو وسلوالو ډلو ترڅنګ داعش وسلواله ډله هم فعال ده چې وخت نا وخت دولتي او نا دولتي ادارې تر بریدونو لاندې نیسي. د داعش ډلې د ګواښونو سربیره وسلوالو طالبانو هم د خبر پاڼې په خبرولو سره ټول هیواد کې د ټاکنو د بهیر د ګډوډولو او د رای ورکونې د مرکزونو په نښه کولو ګواښ هم کړی دی. اوس چې د ولسي جرګې ټاکنو ته 2 ورځې پاتې دي نو د ننګرهار اوسیدونکي را روانې ټاکنې سرنوشت سازه بولي. دوی وایي چې په هر ډول حالاتو کې چمتو دي چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپلې رای وړ نوماندانو ته ورکړي. دوه تنه سبحان الله او امید الله وایي
ولس شعور را ژوندی شوی دی او نه غواړي چې تیرو کاندیدانو ته هغو کاندیدانو ته چې هغه په غصب کې په غلا کې لاسونه په وینو ککړ دي هغوی ته رای ورکړي. ولس بیداره شوی دی او هغه کاندیدان ته وایي انشاءالله دا رای ورکړي چې هغه زموږ د 100 کلنه غمیز ته د پاټکه کیدی.
موږ غواړو چې په ټاکنو کې ګډون وکړو، خپل سرنوشت معلوم کړو. داسل کم ټاکنې چې کېږي انشاءالله ښه نتیجه به ورکړي، ښه بدلون به راشي.
ننګرهار کې 130 کسانو د ولسي جرګې ټاکنو ته ځانونه نوماند کړي چې 13 پکې مېرمنې دي. د ولسي جرګې د 229 څوکیو له جملې څخه 14 د ننګرهار دي چې 4 مېرمنو ته ځانګړي شوي دي. د ننګرهار د ټاکنو خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د رای ورکونې لپاره 394 مرکزونو کې نوملیکنه شوې. د دغه کمیسون مشر احمد داود صدقزاده وایي
دوه ولسوالۍ دي چې یو شیرزاد یو سارک، دې دوه ولسوالۍ ته د ځمکې د لارې مشتلای نه سو، نو کرا د چې هوایي انتقالات وسی دا په دې معنی چې هلته د تعدیداتو سطح لوړ دی. نور هم یو څو مراکز دي احتمالا چې تاسو د تعدیداتو چک دي هلته مسجدات راکول شوی دی چې په 5 څلور نوي مرکز کې د انتخابات.
د ننګرهار امنیه قوماندان مل پاسوال غلام سنایی ستانکزی وایي ټولو امنیتي ځواکونو ته د ټاکنیزو حوزو د امنیت ساتنې هدایت ورکړل شوی، خو د ده په خبره ځینو مرکزونو ته ګواښونه هم متوجه دي.
یو د شهزاد ولسوالۍ ده او بل د سارک ولسوالۍ ده. په دې زموږ د ټاکنو مرکزونه تر ګواښ لاندې دي او په یو شهزاد ولسوالۍ کې زموږ د ټاکنو مرکزونه په جګ تعدید کې دي چې اچین دا ونیرجان دي او خوجان متوسط چې په بچی کوټ کې دي غنیخېلو کې دي مومند راک
ننګرهار کې د ټاکنیس کمپاین پر مهال تر اوسه یوازې یو پیخه رامنځته شوی چې هغه د اکتوبر په دویمه نیټه کامی ولسوالۍ کې ولسی جرګې ته د یو نومان ناصر مومند په ټاکنیز دفتر ځانمرګې برید شوی و چې له امله یې یوویشت کسان وژل شوي وو او څلوېښت نور ټپیان شوي وو. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د ننګرهار چارواکي د راتلونکي شنبې ورځې ټول ټاکنو د امنیت ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې ولسی جرګې ته د هلمند نه نومان عبدالجبار قهرمان پرون په یوه چاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. اوس هم یو بل رپورټ خو هغه د پاکستان په اړه دی. امنیسټي انټرنیشنل لیکي په پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون د ویرې ترهې ماحول جوړ کړی او مذهبي اقلیتونه کډو کولو او نورو هیوادونو کې پناه اخیستو ته اړ شوي دي. سازمان وایي د خبریالانو، قانون پوهانو او د مدني ټولنې د مبارزې باوجود د مذهب سپکاوي قانون کې اصلاحات نه راوستل کیږي. په دې اړه یو رپورټ له یوې دمې وروسته. امنیسټي انټرنیشنل په یو راپور کې لیکي په داسې حال کې چې د نړۍ سترګې د پاکستاني عدالت هغې پریکړې ته منتظر دي چې د مذهب په سپکاوي تورنې آسیا بی بی سره څه کیږي. د دغه هیواد سختدریزې ډلې پر چارواکو فشار اچوي چې د هغې د مرګ د سزا پریکړه دې پر ځای وساتي. د تحریک لبیک په نوم یوې سختدریزې ډلې په یو ټویټ کې ویلي، له هرې پریکړې کولو وړاندې دې چارواکي ښه فکر وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مذهب سپکاوي په نوم قانون د ویرې یو ماحول پیدا کړی او په ځانګړي ډول هغو کسانو کې دا ویره ډیره ده چې له سنی مسلک پرته د نورو مسلکونو سره تړلې دي. د راپور جوړونکي رابیا محمود وایي کله چې په 2010 کال کې د پنجاب صوبې د هغه مهال گورنر سلمان تاثیر وروسته لاغې وژل شو چې د آسیا بی بی په حق کې خبره وکړه، نو هغې د ګڼو اقلیتي کسانو سره خبرې کړي او هغوی ورته ویلي په ویره کې مبتلا دي، ځکه چې که د گورنر ژوند محفوظه نه دی نو د عادي خلکو ساتنه به څوک کوي. راپور وایي له هغې پیښه اته کلونه نور واوښتل خو حالات لا نور پسې خراب شول. اوس پر انټرنیټ او سوشل میډیا هم که چا په داسې حساسو موضوعاتو خبرې وکړي نو د مذهب د سپکاوي د قانون د لاندې پرې عدالتي کاروایي کیدای شي. امنیسټي انټرنیشنل لیکي په پاکستان کې پر ماشومانو، اقلیتونو، ذهني معذورانو، زړو سړو او ښځو وخت په وخت د مذهب د سپکاوي تورونه پوره شوي چې له وجې د هغوی ژوند اغېزمن شوی دی. سازمان وایي په پاکستان کې پر چا یو معمولي شک هم دې ته لاره هواروي چې دغه کس دې د مذهب د سپکاوي د قانون د لاندې د عدالتي کاروایي سره مخ شي. که دغه کس په مذهبي لحاظ د اقلیتي فرقې غړی وي نو له دې سره د هغه ټوله قبیله یا ډله د خطر سره مخ کېدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي د احمدي فرقې او عیسوي مذهبو سره تړلي کسان د مذهب د سپکاوي د قانون له ویرې له یوې سیمې بلې ته کډه کوي او ځینې خو یې له پاکستانه هم نورو هیوادونو ته پناه وړي. امنیسټي انټرنیشنل لیکي د دې باوجود چې مدني ټولنې، خبریالانو او قانون پوهانو تر لسګونو کلونو پورې هڅه کړې چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د اصلاحات راوستل شي، خو پاکستانی چارواکي لا هم دې کار ته آماده نه معلومیږي چې د نړیوالو قوانینو سره سمې پریکړې دې وکړي او دا قانون په خپل حال پریښی دی.
دا مشال ریډیو دا.
نیویارک ټایمز لیکي پاکستانی مطبوعات یو وار بیا سینسرشپ سره مخامخ دي. دا لومړی وار نه دی بلکې د مخکې هم مطبوعاتو ریاستي ادارو تر فشارونو لاندې کار کړی دی. د مقالې نورې مهمې برخې اورو له ګل ایاز نه.
نیویارک ټایمز رسپانې په پاکستان کې د جمهوری او فوجي حکومتونو کې د رسنیو ازادۍ پر موضوع د لیکوال محمد حنیف مقاله خبره کړې ده. د لیکوال په خبره په پاکستان کې د فوجي ډیکټیټرانو واک لاندې سینسرشپ دومره خراب نو چې څومره په جمهوری حکومتونو کې دی. لیکوال د ډان رسپانې خبریال سیریل المیډا مثال ورکړي چې له درې اونیو راهیسې د المیډا کالم یا مقاله په رسپانې کې نه خپرېږي. د رسپانې مدیر وایي دا ګام په عرضي توګه دی او المیډا به څه وخت لپاره آرام کوي، خو لیکوال وایي سیریل المیډا مقالې له هغې وروسته بندې شوې کله چې لاهور هایکورټ د غداري په مقدمه کې د سیرال میډا د گرفتاری وارنټ جاری کړی. سیرال میډا تیر کال د مئی په میاشت کې په یو مقاله کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په حواله لیکلی وو چې پاکستانی چارواکي د هغو ترهګرو مخه نیولو کې ناکام شوي ول چې په هند کې په 2008 کال کې بریدونه کړي ول. لیکوال وایي سیرال میډا د هیواد تکړه خبریال دی او په هر وخت کې اواز پورته کړی دی، خو د قومي سلامتیا په نامه د هغه اواز خاموشه کړل شوی دی. په مقاله کې راغلي د رواني میاشتې په لومړیو کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او سیرال میډا د غدارۍ په مقدمه کې عدالت ته حاضر شوی ول، او په دې موقع یو خبریال له المیډا پوښتنه وکړه چې آیا په پاکستان کې مطبوعات آزاد دي. نو المیډا جواب ورنکړو، خو له سیرې یې هر څه ښکاره وو. لیکوال محمد عریف وایي ډان ورځپاڼې په تیرو لسو کلونو کې ډېر زړور رپورټینګ او مقالې خپرې کړي دي. د مثال په توګه تیر کال المیډا خبر ورکړی وو چې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف فوجي جنرالانو ته ویلي وو کچرې د اورپکو پر ضد ګامونه پورته نه کړي نو په نړۍ کې به یوازیتوب سره مخامخ شي. په دې خبر فوج خفه شوی وو او د پلټنو غوښتنه یې کړې وه چې روسو یو کمیشن هم جوړ شو. لیکوال محمد حنیف د المیډا کیسې په تناظر کې د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کړې او وایي چې دغه شان اوازونه خاموشه کیږي او یو بېشانه ساتنګي ده. د لیکوال په خبره څلور کاله مخکې په خبریال حامد میر برید شوی وو. وکاله مخکې د پاکستان بحري ځواکونو او ترهګرو ترمنځ د مبینه اړیکو خبر خپرولو وروسته د خبریال سید سلیم شهزاد مړی وموندل شو. د سلیم شهزاد وژنې په اړه یو عدالتي کمیشن هم جوړ شوی وو، خو هیڅ نتیجې ته ونه رسیدل. لیکوال وایي پاکستان کې خبریالان یو وار بیا د مطبوعاتو ازادۍ په اړه مظاهرې کوي، خو په هماغه وخت کې د فوج ویان د رسنیو مالکانو ته د قومي سلامتیا رپورټینګ په اړه بریفینګ ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان د تیارزی او سروکی تحصیل اوسیدونکي وایي د دوی په کلیو کې لا هم پرمختیایي کارونه شوي نه دي. دا غزه ځینو کسانو مشال رډیو ته ویل په تحصیل کې یو شمیر داسې کلی دي چې نه حکومت او نه هم پکې غیر سرکاري ادارو پر منصوبو کار کړی دی. د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر د خلکو د دې ستونزو په اړه مشال رډیو ته ویل د حکومت زیاته توجه لدا او مکین تحصیلونو ته ده، ځکه چې د دې سیمو خلک تازه تازه کورونو ته ستانه شوي دي. البته هغه زیاته کړه چې کوشش به کوي غیر حکومتي ادارې وهڅوي چې په تیارز او سروکې تحصیل کې کارونه وکړي. نور تفصیل د سیلاب مسعود نه.
پس فعلی وزیرستان شد دی تیارزا سروی کی تحصیلونو سدون کی ویائی چه دی بار واننا دی تیارزا خسور پا منسک شد او یو بلورتا پا در جنونو کلی پراتا دی، خو پا دغو کلیوک شد سرکاری ادارو او دی غیر سرکاری تنظیمونو چاروا کیو دی خیر شد گڑی آغا کارونا ندی کڑی چه کم دی دوی حق جوڑی جی پا دغا بارک شد دی دغی سیمه دی یو کلی و سدون کای حجت اللہ ویائی
انجز ولا چکی میں دی تربارون پر روسی خلق تا امدادی نا ور کئی اودا کو کروڑا وی ریپیر درمی او اس پاس تانگای تانگی کو رش تانگی پڑے خیل تر خیسر پر دغتا ہچ شای ترویس پرانہ دی ملاو شوی پارن میجا ایڈیشنل تا دا خبر او کڑلا چے مشتا دا کا یو شای نہ دا خلق تا ملاو شوی تر جالان دارا پر او گرگرے پر کمیش دا یی چے داغا چکی میں دغه خلق حق تای او چ شای امداد ور تر درمی دغه خلق دا ملاوی شی اول نہ چکلا دا متاثرین تللی دی دغتا یو شای نہ دا ملاو شوی
د چارزا دن کا دن محمد زیاتاوی
علاقہ تیارزا او پہ تیارز سرا چکیم دل علاقہ دو دا زٹرا علاقہ دو پدغی زٹری علاقے سے دا چکیم کلی آبودی تقریباً 299 تر 300 پر گرانے پہ وی وکلی سے موجود دی پدغی سے لرائی ممید خیل شو ولا لیجیش ولا ویر سرا تاغی کا ملدینا شو جراندر پر خیل شو یعنی نور ہر دیر کلی دی پا لکاوی پا کروڑاوی خرسی وشو پا وزیرستان سوہلی بندے یہ میجا علاقہ تا ترویز اپرے دے پراجیکٹ ولا یوں ہوں یلی روغل آئین دائی لکه بار بار عمران خان دا یایی چه کرپشن زه ختم کوا خو دا کرپشن تر ویسا پر میجا ونل دو چه ختم شه دا ریکوست ده هر محکمه ولا تا چه دل دا میشتا ده پراجیکټ ولا ده ایم جی اوز ولا روشی دا ده میجا چه کی مسئله مسائل دی دغه دا حال کو
ده دغه کلیو ده حال نامه چه ده سلی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر دل نواز وزیر خبر کا هغه په دا رنگ جواب برا کا
ایم جی اوز چې وسمره چار هکو دلتا پساو تدرستان کې هغه لکه کې کوچی پکی مې لکه کی خلق ائی ڈی پی شوی وو بیا وا پاس رو گئے خدا سے وے چی کیمے لکی کے مخ کے روغلی وی پسٹارٹ کے روغلی وی پاک پسٹارٹ کی انجیوز چار کڑی دو پاگر ٹیم سے چار کڑی دو چی کیمے وس لک لک وس لدا او مکین سپیشل داخل گوس روغلی دے ورست روغلی دے نو موجودہ ٹیم کی چسرا انجیوز دی اگا چار پ اگے لکی کی کوچ سمرا ورست خال روغلی دے چونکہ یہ تکلیفات جو تی دے گے مسئلے ڈری دی بیا ہا انشاءاللہ جدا دو ارتا چی انجیو ولا نویر درمی کنا اگے تو میجدا سپیشل زو دا ہدایت ور کھو چی کیمے داسے لکی چې مخکې پوتې شوی دی مخکې چار اندی پښه شوی او مسالې شته او اگ اته د سپیشل دور ته انشاء الله ترجیح ورکوي
د دغه کلیو وو چې دونکو غشتنه وکړه چې د حکومتي ادارو او غیر سرکاري تنظیمونو چارواکي د لشکي د میش په لوري هم مخ را وړاوي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
په نومبر میاشت کې به په خیبر پختونخوا کې په پیښور کې یو نندارتون جوړیږي چې پکې به خلک کولی شي خپل څاروي د نندارې دپاره وړاندې کړي. همدارنګه هلته به کارپوهان هم وي چې خلکو ته به مشورې ورکوي چې دوی څنګه کولی شي خپل څاروي ښه وساتي او د هغوی ښه پالنه وکړي. زموږ همکار خالد خان له پیښور رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د لایو سټاک محکمه په پیښور کې یو میله کوي چې دا سارو ساتلو او د دوی خصمانه د پاره با زمیدارو ته پوها او روزنه هم ورکول شي. دا خیبر پختونخوا د سارو ساتلو د اتحادی یو مشر او د لایو سټاک محکمه په خوانی ډایرکټر ډاکټر غفران الدین په وینا د غنندارتون بعد د نومبر په 20 نیټه کیدونکې ده چې دا سارو د پاره د دوایانو پیو او د دوی د پاره د ماشينانو کمپنیانو به پلسټارونه لګوي او زمیدارو او ډایری فارم مالکانو ته به نوې طریقې او ټیکنالوژي ښایي.
دا ایکسپو سره دا به یو ټریننګ دغه میږي او هغې کې چې کوم د لایف سټاک چی دا ایکسپرټس دي موږ راغواړو نه پنجاب سن نه بلوچستان نه او دې زمیندارو ته به لیکچرې ورکوي لایف سټاک په مختلفو مضامینو کې په نیوټریشن کې ریپروډکشن کو بریډنګ کې دا مطلب سارو به څنګه خصمانه کې او څه طریقې سره هغې ته خوراک ورکوي.
دا پښتونخوا د ډایری فارم اتحادی صدر آصف اوان پوینا دا سارو ساتلو روزگار په پنجاب کې یو ګټور کاروبار دی خو دا بد مرغه په پښتونخوا کې نه حکومت دې اړخ ته پام کړی دی او نه زمیدار دغه روزگار په سینسي او جدید طریقو سره کوي.
پنجاب کې په زیرو مارک باندې فارمرز ته قرضې ملاویږي او زموږ دلته په پښتونخوا کې 18% سود اخلي نو یو فارمر هم بینک ته نه دی. نو زموږ حکومت ته او ادارو ته دا درخواست دی چې د فارمر د پاره چې کومه دا قرضه ده دا د زیرو مارک باندې راولي او ماډرن فیډ لاټ او ماډرن فارمنګ ته به داخل کړي.
میرمن سوریا شهاب چې د ډیری فارم اتحادی غړي هم ده او په 400 کې د غواګانو فارم هم پرانسته دي وایي چې په کلو او باندو کې د پایو سروي زیات تر زنانه سنبالوي خو د حکومت یا د غیر دولتي موسسو له اړخه زنانو سره هیڅ مالی مرسته یا تربیه نشي ورکولې.
روایتی خو زمونږ تقریبا تر اوسه پورې دی مونږ چې اوس کار کوو مونږ چې ګورو نو هغه طریقې هغه ټول چې دی خپل فارمرانو ته مخې کوو چې په دې طریقه عموما خو زمونږ په علاقو کې چې دی نو زیات تر کار زنانه کوي.
دا ډاکټر غفران الدین په وینا دا سارو دغه میله کې به د لنګو غواګانو او میخو نندارتون هم وي او کم ساروي چې زیات پی یا شود وکړل د هغوی مالکانو ته به نقد انعامونه او سندونه هم ملاویږي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د دې خبرونې راپورونه هم دومره وو. اوس د علي بابا خان نه هوره سندره واورئ.
Murada
بس برادا پورا دا بس برادا